السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه د ځوان فکر پروګرام ته به لسوي ده نن سې شنبه د خبرګول یا جوزان احمد میمیشتي ډیر شمه په پیل کې خبرونه د خړو نړیوال پروګرام په غور ولایت کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان ویان وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته وویل
متحد
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ییزو چارواکو د نه مداخلې په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخلې نوې هڅې ولیدل شوې چې له امله یې فعالیتونه بیا ودرول شول.
افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 4,000 کسان د خړو له کمښت سره مخامخ سي. د بشرن نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کېږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلي، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کېږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بشرن نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سوډان، بورکینا فاسو، هیټی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سوډان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی، د خوړو نړیوال سازمان د اجرایوي مشر سندی ماکین له قوله پکې راغلی چې د لوږې شدت تر بل هر وخت زیات دی. د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه. د اباده په نوم په دې ساحه کې د ایرانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کېدلې. مهر خبري اژانس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.8% غني سویو ایرانیمو د ذرو د کشف په اړه د ایداو په تړاو د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده. تر ځل کې د چي ټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه په خپل درې مشتنی راپور کې په دې اړه ځینې بحثونه وکړي. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د نن سهار د بی پلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د مسکو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پلوټ الوتکو د حملو په نتیجه کې ځینو ودانیو ته زیان اوښتی دی. د د پوینا چې پېښه مرګ ژوبله نه لري. بلخوا روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن مړ سوی او څو تنه ټپیان سوي دي. او د تاجکستان څخه باندې 15 پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي، بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشور په شرط د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو نه پوهېږي چې پولیسو دوی ولې راوستلی دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو. خبرونه کې به قدرمن میلمانه دره ته ځواب کړي چې د دوی په ان ټولنیز رسنی یعنی څه، د کومو رسنیو کارولو ته موږ ټولنیز رسنی وایو، اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي، په ټول نړۍ کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېره هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي. یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کوم موخه لپاره درسنۍ کوي؟ په دې به هم خبرې وکړو چې د غرسنۍ د عباس خانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غرسنۍونه په خپل ګټه باندې کار اخلي. دا دې تور ته په نورو پښتنو با الله قدرمنو ملمنو سره تم شو. ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزی، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ او خبریال په پاکستان کې مشت البته خبریال مرزی حافظی او میرویس خان ازازی د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي او ویل ته دا چې زیاتره په دې وروستۍ کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي او دوی دغه رسنۍ کاري او بل دا چې دوی ټول ځوانان دي، نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کوم موخو لپاره یې کاري او څنګه یې کاري. اوریدونکو، له تاسو غوښتنه کوم چې د خبرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. اغلی مرزی جان را سره وصل شوی د مرزی جان، تاسو ستړي مشي په خیر؟ اغلی مرزی جان کې پایل کې راته وای ساسي پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، عادي ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ کاراو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ د استعمال کاراو دا په څه معنا ده؟ بلې مرزی جانې، مرزی جانې تاسو سټډیو سره وصل یاستئ که زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستئ دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بله کومه رسنۍ یا واټساپ وي، ستاسې په اړه باندې دغه ټولنیزې رسنۍ استعلا په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته و همداراز ده آزادای رادیو طول آویدون کته استاسل بلنه نه هم دیر زیاده منه نه طولو تا معلومه ده چه ده لوی نره طول نیز و رسانه یو دیر زیاده کچنه کرده او پا دیر آسانه سره ده نره پا هر زایی که چه زموق پلوان دوستان کورنه اوسی پا آسانه سره لغوی سره تماس که که دلیسو او طول روابط دیر زیاد زمونږ لپاره نږدې کړي دي او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډېر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هېوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کېږي، ولې بدبختانه په ډېریو ځایونو کې په ډېری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کېږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ مو باید همیشه غو پایتون ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټه مو تر رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي او د دې د استفاده شکل په څه ډول ده. مخ په لپ هم دي څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړی دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېری اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزی جانې، تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور بشم تاچولي غورزنګ ته، غورځنګ جان تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دي او تاسو د دغې رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام میلمنو ته، تاسو ته خبره دا ده چې د یوویشتمې پېړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیزې رسنۍ ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیزې رسنۍ که څوک استعمال نه کوي ډېر ځله دا تصور کېږي چې دا له نړیوال کلي لرې دی. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولی شو دا استعمال کو، په کومو وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولی شو ګټ ترنه پرته کړو. دا تر ټولو اساسي مسله ده یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورستیو څو کلونو کې شاوخوا دوه درو کلونو کې ما خپله ټولنیزو رسنیو سره ډېر ځله مخه کړې وه، ډېرې مې نه استعمالولې. خو بیا وروسته وروسته مې پام شو چې ځینې ورستو کې دي، ځینې شیان دي چې انسان باید د هغه اړتیا له مخې ټولنیزې رسنۍ وکاروي. زه په دې ورستو کې یوازې چې ډېرې کاروم د خپل مسلک له مخې یا د خپلې دندې له مخې ټویټر ډېر استعمالوم یا ټویټر ته ډېر لاسرسی لرم، او د هغې د لارې ورځني سیاسي اقتصادي ګڼ ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپله هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان. به هم دا ورته پوښتنه وکړم، امینې ته هم ستړي مشي بخیر راغلي. امینه جان، که تاسو راته ووایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول د دغې رسنۍ کاروئ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی حافظ یادونه وکړه، د ډېر زیات لرې واټن اړیکې سره نږدې کړې. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري، او زه چې نن د خبریال نوم لرم، د لیکوال نوم لرم او یا دا وړتیا لرم، دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړې. ټولنیز رسنۍ ته د ټولو کې د یو مکتب په توګه باندې ګورم، او زه د ټولنیز رسنۍ په ډېره پوری ټویټر، فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طریقې زه خپل کارونه د لیکوالۍ په برخه کې دي که د خبریالۍ په برخه کې دي مخته وړم، او دې زما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مننه مننه امینه جانې. مرتي جانې، بیرته تاسو سره ګرځم. تاسو د خپلو کاروبارونو یادونه وکړه، همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو ځینې شیان په ټولنیزو رسنیو کې چې کله یې موږ نو واخلو، لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې دغه رسنیو وکاري، یا دا چې د شهرت لپاره ځینې کسان د دې لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په انستاګرام کې دوی شهرت پیدا کړي، خلک یې وپیژني، عجیب غریبه کارونه کوي، او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې یادونه وکړه، ځینې کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو را به شو په پیل کې دغه د بلاتیا مسلې ده. په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغنجونی دی که هلکان دی، څومره بلاتیا لري د دغه رسنیو سره، کاغه ټویټر ده، کاغه فیسبوک ده، یا که انسټاګرام ده؟ ځکه کله کله داسې کېږي چې په ځینو کورنیو کې کنجونی وي، په ځانګړې توګه دوی چې موبایلونه کاروي، یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې، پخوا چې ډېر به داسې پېښېده چې ځینې عکسونه به فیسبوک ته تلل، بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې. ستاسو په اند باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده، څومره افغان ځوانان په ټوله کې، نجونې او هلکان، د دغې رسنیو سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کلونو کې واقعا د دغه ټولنیزو رسنیو نه ډېره زیاته مثبت استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنیو کې په نوره دنیا کې د ډېرو پرمختګونو لپاره کارونه کیږي، په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي، خپل لیدونکي لري، خپل تعقیب کوونکي لري، ولې په افغانستان کې د شهرت ته د رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کیږي. یو خدا چې د مشهورو او مطرح څیرو په نومونو باندې پانی جوړیږي چې دوی په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کوي. دوی هم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي، فقط د سندرو زمزمه ده، د خپل ځان نمایش ورکول دي، او د ته ورته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تعقیبوم، او ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بې ځای کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي. په همدغه پانو نه ډیره مثبت استفاده کې د رئیسی دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بيزايا فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکي هم لري. مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري، ډیر تعقیب کوونکي لري، او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا کده روانشناسي پروګرامونه دي، کده کتابونو پروګرامونه دي، که فرهنګي پروګرامونه دي، بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي دغه تعقیب کوي اون کی یا هم دیگه لیدون کی یا فالوورز ډیر زیات
هم دغلطه بتم شو د شهرت مسلې باندې هم دغلطه لیک خبري وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې دی مشهور شي دوی ځینې عجیبه غریبه کارونه کوي، لکه موږ یو څور زوړان هم یو خبر درلوده چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړ کړي نو هغه بل ملګری ته وویل چې ما باندې ډزې وکا او ما نه ویډیو ثبت کا، هغه چې ډزې کړي او پرشتیا باندې خلک وژل شوی و. داسې عجیبه غریبه کارونه نورم خلک کوي او دغه شیان بیا ډېر لیدونکي پیدا کوي. ساسې پان باندې علت څه ده چې دغه سي ویډیوګان یا دغه سي عجیبه غریبه کارونه چې ځوانان کوي ډېر لیدونکي پیدا کوي؟
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیده کړه چې فالوورز ډیریږي، لیدونکي ډیر وي، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریب و کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلی ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم، ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه، یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي، یا هم د دوی نابلدۍ ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم کومې برنامه چې د پورزینه ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولې دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي، یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپرېدل په تیروتنې سره، دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تحقیقونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنیو په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودې، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د دې لپاره خو اول خدا مهمه ده چې د کوم کسان چې جلب توجه دي، یا هم شهرت لري، یا هم مطرح تیری دي، باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات خپل عکسونو سره، خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پاڼو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم د سي جعلي پاڼې جوړیږي چې هغوی د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل همدغه ده چې ډیری خلک په بیکاره پاتې دي او هغوی ته یو سرگرمی ګرځېدلې ده، د خلکو د شخصیت وژل یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول یا د هغوی په ژوند باندې پوهېدل، دا چې د دوی لپاره ډیره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې هغوی د کتابونو د خپرولو یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي د انستاګرام پاڼې جوړې کړې دي. ما له حد و اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولی بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پاڼه تعقیب کوي، چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم. ولی کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي، یا هم د سې یو څه جوړیږي چې په هغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشي، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یوازې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي دوی مخ راوړي رسنیو کارول ته؟
بلکل دا خو یو واضح خبره ده، ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې لاسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 16 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړیږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبتو کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ تاسو ته براشم. یو مسله چې په ټولنیز رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې د هغې نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه د هغوی په اړه باندې، یا د هغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت، افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیز رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندل لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا که زم د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زم په ټولنیز رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، ما پیدا کوم، یې ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څه لري، دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کړم. ستاسې باندې په رسنیو کې دغه څه معلومات یو شخص خپله ورکوي، خپروي، خپل انځورونه خپروي، د ځان په اړه معلومات خپروي، دا چې چیرته کار کوي، دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولی شي، یا دغه په ضد کارېدلی شي؟
دقیقا دا مسئله د یو انسان په پیژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي. خو که چېرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي، ځینې وختونه که چېرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه د مونږ تاسو په بهتره په دې مقصد کې کارم کړی او ښه پې پوهیو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي، یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسې کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان پورې تړلی وي، په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي، او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی شي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي، یا حداقل لایکونه ډېر کړي. دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا رقیق دي، نه دي آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کېږي، بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم ما پوښتنه یادونه وکړه، که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده، بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جانه، د تانی یو پوښتنه لرم. مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره، لکه پخوا داسې هم وو چې یو چا به خپل لور چا ته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه ده، څنګه نه دی، ملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیز رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هره شبکه چې خلک کاروي. دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسو په اند باندې افغانستان کې ځوانان، یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي، یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي، او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري، او دوی په دغه رسنیو کې خبرې، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپرېږي، په یعنې دا که تاسو وګورئ، دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوږی هم جوړولی شي، او دغه راز کله ناکله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال در کوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و، یا ریټویټ کړی و، چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپېلې نیولې وه او څو نور د بغم پکې وه. وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم. ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل، نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی. یا کله نا کله چې ما ځینې نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی، هلته یو بس دا کېږي چې تاسو هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه، هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی، دا یو وخت ستاسو په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسو ډیلیټ هم کوئ، هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اطمان پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې، تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېری یو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی، ژوند له خطر سره ورته مخامخ کړی، حتی له همدې له امله ژوند بایللی دی، د دوی کورنۍ له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان، تاسو که دا په هند کې وګورئ، تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ، په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ، هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی، یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسې وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري، د ده شخصیت پېژندلو یو اسانه وسیله ده. بالکل دا خبره سمه ده، دا ځکه چې د انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي، دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي. ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي، هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره، هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي، ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل یو ملګري یوه خاطره درته وایم. هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه، اپلای کړی و، بیا هر څه پکې کامیاب شوی وو، خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی و، رد کړی و. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی و. ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم، ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې، وایي دا د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی و بیخي په سمه غم و نمرو ما کامیاب شوی وم، دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس ته لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي، ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یوه مهمه خبره بل دا وکړم. یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه دی ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړ، بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیزو رسنۍ هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې تل دا به یو وخت تا نه خلکو ته خودل کېږي یا په خپل سانسور کېږي. دوی ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې که تاسو هره خبره کوئ، هر چا ته یو څه وایي، دا پام هم در سره وکړه چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې ټولنیزو رسنیو کې باید ډېر پام ورته وشي، ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي. ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ هغه ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی، لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې وی وایي.
مننه. یو یادونه باید وکړم، په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کوي، دوی حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نورو سلک څنګه چې تجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو غټ چانس له لاسه ورکړی. زیاتره داسې کسان هغه چرته حتی دغه ادارې د پالیسۍ خلاف یو پوسټ هم کړی وي، بیا دوی زړه نخې کوي چې هغه کس خپل اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایي، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دوی کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي، والدم چې تللی وي د ډوډۍ نه عکس واخله یا د بل څه عکس واخله یا ډله ییز عکس واخله، بس په فیسبوک کې واچوي او بیا اختر مبارکي ولیکي، د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسنۍ چې رامنځته شوې دي په دغې برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګورې، زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کاروونکي چې دي ځوانان دي، او که بیا دغه ټولنیزو رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي، دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ستاسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم، زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزو رسنیو، اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي، ټولنیز کوي، خلکو ته وړاندې کوي، نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې هر څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکه کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دوی مسئلې ته باید دوی اماده اوسي، او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل دې په ټولنیزو رسنیو باندې عام نه کړي. لکه څنګه زموږ چې زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړله چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي، نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي، د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي که نه، نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینه جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به مینه جان خبرونه کې وصل کو. مرضیه جانې، تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلود، دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي. ویلات دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې، او هغه سیال ته یې ډېره موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نږدې او سیاغ پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ساسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې ته دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟ بله مرسی جانې. مهرباني، یو روز
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي، حتی پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې معنا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي زینو هیوادونو کې دی غوی لخوا دا سانسور همیشه شوی ده. ډیر وخت چې خلک د زینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي، همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو له منځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په زینو عربي هیوادونو کې. کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غږ پورته کوي، یو کمپاین په لار اچوي، همدغه محدودیتونه د عمقه هیوادونو لخوا وضع کېږي چې بالاخره سانسور رامنځته کېږي، او د خلکو غږ کوشش کېږي چې باید مخه ونیول شي. دا هم خپلې اغېزې لري، کله کله د خپلو خلکو په ګټه هم کېدلی شي تمام آرامش مخکې هم دوستان ورته اشاره وکړه کړه چې یو څه په یو وخت کې پوسټیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی سي او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یوې ادارې ته یا یو سازمان ته ته غواړي چې خپل ځان ور وپېژنې چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی مبارزه مې کړی دي لیکنې مې کړی دي او دغه 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 زما کارونه دي دا کولی شي مثبت پوینټ هم ولري او دغه تر څنګ منفي اړخونه ډېر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د خلکو روحیه ضعیفوي د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لار نه دوی مخکې ځي ولې ډېر کله د خپل هغه سازمانونو لخوا د شبکو لخوا یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا ترلو کېږي یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسو په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وو کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره نه دي چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وو ولې دغه تر څنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنامه سول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې. بېرته تاسو ته راګرځم. زازای صاحب تاسو ته راځم. په وروستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړو د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر میشته دي توی ستاسو پان باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لورې نیسي یو یا د طالبانو بدوي یا خوي خدای چې یو لورې نیسي ستاسو پان باندې دغه څومره تعصب تلمن وهلای شي او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړي توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت پر جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري.
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده رادیو کله سره مې تسولا نو دغه نړۍ باندې دیو کړی نوم کې خو د لښوشانی په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک هر چا کوي چې بلې سي نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي مخکې دوستان یادونه وکړه چې دا کله کوم فعالیتونه چې کوي په هغه راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي ورته خطر جوړولی شي نو دا هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تل پاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لور نیسي نو هغه انتقاد باید سالم وي او انتقادونه همیشه د یو څه شي د یو خرابې یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. کچېرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. نو دا انتقادونه چې کیږي اوس کچېرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پیژنئ او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي ښځو ته د کار حق ورکوي خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې منیسي ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و تاسې نه منل حالت بدلو فکرونه د خلکو بدلو تاثیر نه مدل په مجموع کې نه یوازې طالب هر هغه څوک چې هر څه په واک کې وي یا یو شخص مشخص کله چې انتخاب کیږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یو ټولنه صحیح کیږي نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کیږي. او اوس وخت د ټویټر پوسټونه بیا مې یادونه کوم چې انتقادات همیشه هغه د جوړښت لپاره کیږي، د یو څه د سموالي لپاره کیږي. نو زه فکر کوم کچېرې په سالمه توګه او هغه موضوع چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زده سیب تجولی غرزنگ تاسی درازم. امتخ پختنه کلندو که رات زواب کلدینه مخکه چیزی میخپل اصلی پختنه وکما دغه انتقادونه چی دواله لوری کی هغه چی بهر میشت دی طالبانو مخالفان دی او هغه چی د طالبانو طرف داران دی حالت په افغانستان کې دی دغه دواله لوری کله کله په ټویټر کې په ځنګل دیوال داسې الفاظ یو بل ته کاری چی هغه بد هغه شخص چی لیکلوی توقع نه وی د چا شدا به داسې الفاظ وکاروي ساسې پان باندې دغه نوی ځوانانو ته چی هغه یوازې دوی تعقیبی او ګوري د دوی ټټونه څه پیغام ورته درلودلی شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کشکی.
اصلي خبره خو دا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو په اړه ډېر جدي بحث دی. کله کله هلته چې په علمي شور، هلته چې له سیاسي شور، هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي، ډېر ځله یې هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغو هېوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزې رسنۍ لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی، ځکه ټولنیزې رسنۍ کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې یو بحث کېده چې دیرې به وي حجرې به وي، دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړې مشي کوله، بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته، هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي، خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که یو څه ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو، ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په دې وروستیو کې ډېر دغه کوڅه ډبه ادبیات ډېر کار یو بل ته کنځلې کوو، یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلا هم رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لاره هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دی پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېری ځوانان بیا دې پرده چې په یو مسله په اړه ځان پوه کړي، یو مسله په اړه سر خلاص کړي، یو مسله په اړه مطالعه وکړي، بس اوږدی واخلي ځکه اوږدی اخلي چې دته د همدغې موضوع په اړه یو چا کنځل کړي یو چا اختار ورکړی یو چا بد رد ورته ویلي. کله نا کله که یو انسان په یو مسله باندې وکنځل شي بد رد ورته وویل شي هغه که ډېر غلط هم وي هغه په اړه دی اوږده اخلي بیا وایي چې دا زه نه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ د هسپیټلونو کې ډېری مسایلو په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسېږو چې زمونږ د بحثونه ډېر ځله اوږدی وي، زمونږ بحثونه ډېر ځله یو بل ته په کنځلو یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي چې کله نا کله په ټویټر یا په ګڼو نور کلیزر مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږېږو ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسېږو چې هلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو. اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي. خو زمونږ استاد ځوابونه زمونږ استاد خبرې ډېر له تانو له پیغورونو له کنځلو ډکې وي چې دا به مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یوه داسې لار هواروي چې که ته غواړې یو چانه میدان وګټې ته باید یا کنځلې ورته وکړې یا بدرد ورته ووایې. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسو هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږېږي د یو بل خبره اوري یو بل خبرې ته غوږ دي. خو زمونږ تاسې دغه ټولنیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر خب میدان ګټل شي چې تر ټولو خص پکره د ویل شي د بل مقابل شخص څومره سپکه سپورې را باسل شي او د څومره رسوا کول شي بدبختانه چې دا د ټولنې اصلي شعور یا غیر سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا د کرزه حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي او زه هیله کوم چې زموږ د ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په د حقیقت لزاویو غوري څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې ما ورته ویل چې دغه مسله خو داسې نه ده د بیا ما ته ویل چې را ده د دښمن غري تبلیغاتي نو ما ورته ویل چې نو دښمن خو هم شکل نه کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي دا ما ته ویل چې ولا دښمن ډېرې حقیقت ډېرې مسله حقیقت وي خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګاندا ده نو کله نه کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که اوسه حقیقت وایي هغه حقیقت دی یو ډېره مشهوره مقاله وه زه به خپله خبره په لنډه کړم د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره او میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي لکه زه په ساده ټکو وایم که څوک وایي چې 2 + 2 = 5 کېږي دکه 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده ځکه 2 + 2 = 5 نه بلکې 4 کېږي مننه
تاسو نه مننه کوروان امینه جان تاسو راځم تاسو ځوان خبريال هستي او ټولنیز رسنی هم کاروي تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه او تاسو ویل غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پرقدو باندې ولاړوي تاسو ونه څه زده کوي تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي په څه ډول نظر ورته ویني
لکه څنګه چې ما مخ ته دونه وکړه په اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي کوم چې په خوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل هغه ټول ټولنیز رسنۍ تر اوسه دي زه خپل شاوخوا تو کلونه راهي چې ټولنیز رسنۍ کاروم او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه ټولنیز رسنۍ زده کړې دي د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیز رسنۍ کې څه څه نشته دی چې موږ نوې ځوانان ورنسته کی او مثبت اوسي پخوا به ډېر څه تفسیر کېدل د لوست ځوانانو د خوانه ډېر څه تحلیل بکېده ډېر څه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل خو اوس چې دا زموږ هڅه ډېر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې دغه نمونه ورپورې نشي کېدی او خلک د یو شخصیت په توګه پیژني هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنۍ وتراوړي دي او دا چې لیکنې کې چې دیو بل خې وهي دیو بل پرمختګ ننګي دیو بل پرمختګونو ولا سراوړونو باندې پسخند وهي هغه مسخره کوي نو په اوس وخت کې چې کوم چې د ټولنیز رسنۍ او کارېدنه ټول منفي اړخ ته تللی دا او اوس وخت نوې ځوانان نشي کولای لدین چې د کلی هغه هم منفي او چې هغه هم یو څه دا اوس چې مخالفت وکړي او یو بلونه سمې یو بلونه شي منلای او په دې کې به دا جنجال هم دوام ولري
امیده جانې دا چې تاسو وایئ وز ټولنیز رسنۍ کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي نو په تاسو یو وخت کې چې اوس یو شته پیړې د نړۍ د لوري تر روانه ده چې مریخ ته لاړ شي او دلته مستوي ځهانات راغلي ده هغوی نور هم کارونه اسانه کوي د ماشين د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشين او یو څه پرمختګونه ټکنالوژي کې نورم شوي دي او کېد شي دغه پرمختګونه پر اتلونکو کلونو کې نړۍ تکاملا تغییر ورکی په دغه سیحالات وکي چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاري تاسو څو وړاندې زلري ځوانانو ته غوښه ساسې غوري خې دوی کومه لار وټه کی د چ پټولنی زور رسنۍ کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده دغه افغان ځوان چې غریبم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسي نه لري ساسې پیشنهاد ورته څه ده
ول خدا چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال نکړي اختلافونه ونه پالي او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ لست ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه باندې او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري
ماستری لري یا دکتورا لري په برخه کې پوها لري دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانانو ته یا هغه نجونو ته کار وکړي چې دغه په انټرنټ باندې دغه مکتبونه باندې دوی باید ټولنیزو رسنیو لري د سی پروګرامونه وړاندې کړي د سی پروګرامونه جوړ کړي چې ځینې ځای ته ورسیږي دوی درسونه ځای ته ورسیږي او څور نه ځکه نو ځوان چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنې د ثبات او علمي ترقې لپاره کار وکړي.
مدنه مینا جانې کور دی ودان زازا سپرزم تاسې ته راځي چې د خبرو سره ټوله کو ساسې پان باندې د ټولنیزو رسنیو کارول دی یو ځوان لپاره څومره مهم دی او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکړي په ځنګړې توګه باندې ټوئیټر چې اوسې خلګي زیاتره د سیاسي موخو لپاره کوي ستاسې په ان باندې څنګه وکړي؟
ډېره مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې یوټیوب سره شو یوټیوب دا پروګرامونه پکې ځکه چې شوی دي چې اغه په کور کې کوم ځای د پرانستګي ځانته سره یو څه مقاله جوړ کړو سني ځوانان حتی خلک اوس وخت د فانکشن درسونه په دې کې پېښ کوي هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته به جلا جلا بیلابیل پروګرامونه دي چې ترې نګه تاسو ته لایسي بل په ټوئیټر کې حتی هغه ما نه کېدل چې یو دوست د انګلیسي او پروګرام لپاره چورې چې بل خپل هغه د واتس اپ ګروپ جوړ کړ او په واتس اپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانانو سره چې ویل چې یو ټایم د بدرې ټایم یو په تاسو لیدي او په صفه وخت کې یو ستات یو نسات د انګلیسي زده کړې خلاص ورکړي. نو بنا اوس وخت ټولنیز رسنۍ منفي اخونه پر یوې خواته دي دي ولی په مثبت اخونه کې څو تر نه ولواته ټول کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوس تولید له ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلک ته وړاندې کړي هم دا څه په دوی چې نور له هغه معلوماتونه ګټه ستل شي دوی خپل هغه معلومات او هغه تجربه تر خلکو ته ولا شي لکه څنګه تیر ورځ چې پښتو ژبه نړیواله ورځ وا نو ما په ګوګل کې د روان سي یو شیر می سرچ کړ شیر پرې راځو دا یو انوایرنمنت دی چې یو بایت انوایرنمنت چور کوم مکمل شیر ماته لاسته راغی. نو مینه دا چې چیرې څنګه ته تری واخلې تلې سي ځوان خصوصا د ځوان لپاره په دې شکل تر څنګه ته واخلي نو ژوند کې ډېر څه بدلونه رامنځته کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه تاج ولی غورزنګ تم راځو او غورزنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای محکمې یادونه وکړه چې ټولنیز رسنیو سره احتیاط کول لازمی دي ځکه چې یو وخت کېده شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه چې تاک تیرو کلونو کې په ټولنیز رسنیو کې خبره کړې وي کېده شي پاینده کې ستاله پرغه حتی د منلو وړ نه وي چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته کوم ګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
خبره خدا ده چې یو بس باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای ډېر ځله په دې هم شک په کار دی چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي. یعنی ما څو ورځې وړاندې د یو ډیر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې دا مې چا ته خو مې دا غلطي دي ول څنګه ملدا د په ذهن کې د تورته کس چې لکه زه به یو مثال درکم د شیرشاه سوری پر ځای د امیر شرلی خان هغه خدای وکنه بیا ما ټول سره دا کس کې دی شي یا به د خپل پوښو یې نه یا به څه مسله وي بیا ما هغه کس ته مشخصا میسج وکړم ته دا معلومات خبره کړی مې دا د شیرشاه سوری نه بلکې د امیر شرلی خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دا اول به سره سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه چې بیا ما هغه په یوه ځینې دقیق معلومات ورکول کله ما ته شو ولا زما خو دې وسور ته پام کو نو زما مطلب دا چې کله کله کسان هغه پوس چې په زرګونو خلکو کتلی او شیر کړی او تبصرې پې کړی وي نو ما ورته ویل چې ادام خلق چې فلولي هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبرې مطلب دا چې کله ناکله په کمیزو رسنیو کې ډېری مسایل خپرېږي دا ډېر دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې وي، چې د غلطو معلوماتو لپاره ته بیا کله ناکله اړ کېږي چې خپله مطالعه وکړي. او دغې مطالعې لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ څه نه دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله داسې څومره پیدا کېږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علومو یا هغه کتابونو کې چې دقت پکې شوی وي. دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راثر لري. مثبت اړخونه یې دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه، اړیکې راسره نږدې کړې، خلک راسره نږدې کړل، د خلکو د پېژندلو، د خلکو سره د اړیکو جوړولو، د ځینو معلوماتو لاسته راوړلو لپاره، د ځینو مسایلو په اړه د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې و، بیا په راډیو کې و، یا په تلویزیون کې و، یا په یو ورځپاڼه کې و. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي، او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. یو داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب، ځکه ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول، دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی، څومره ښه نه دی، څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی، د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمامېدلی شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث دی. چې خو زه به یو ورسې خبر وکړم، هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ په هغو ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغو ټولنو دغه سیاسي شعور یې ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور یې پورته وي. دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پردای شي ګټې ورته رسولی وي، ډېر تاوانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسې وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، د ترکیې دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل، کله چې تار اوغلو دی خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه راسره ویشلې هم دی، خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نکه پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم، ځکه ټولنیزې رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره ریښتینی وي دا ډېر د بحث وړ دی. مننه.
ډېره زیاته مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تاج ولی غورسنګ، همدارنګه امینه عزیزي، مرزي حافظي او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
ಮಜಾರ ಬಲಪ ساعت